السلام علیکم ستړي مشال د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو اخیری خبري غړي کې د خپل قربا منور شاه نه کې پرځونه خبرې کوي په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ خو په سر کې یې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار ظفر خان یې وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پنجاب په صادق آباد کې د اورګاډي په ټکر کې د وژل شو شمېر 1100 ته لوړ شو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو میر حاصل بزنجو د سینټ د نوي مشر لپاره ګډ کاندید کړ او برتانیې ویلي ایرانی کشتیو یې د تیلو د یو ټانکر د ودرولو هڅه کړې ده د خبرونو تفصیل د پنجاب په صادق آباد کې نن د ورګاډو په ټکر کې د وژل شو شمیر 1100 تر لوړ شو د پاکستان سرکاري ریډیو وای په پیښه کې یو کم اتیا کسان جوبل شوي هم دي د پیښې ښکار شوی ورګاډی اکبر اکسپرس کوټه ته په لارو چې د والهار په سیمه کې د مالوړونکي ورګاډي سره وجنګید چارواکي وای په سیمه کې د ژغورنې کار دوام لري د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټۍ میر حاصل بزنجو د سینټ د چیرمن لپاره ګډ کاندید ونومو دا خبره نن د رهبر کمیټۍ په غونډه کې شریک سینیټر فرحت الله بابر مشال رډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وکړه رهبر کمیټۍ نن د سینټ د مشر نومولو لپاره په اسلام آباد کې غونډه وکړه میر حاصل بزنجو د نېشنل پارټي جنرال سیکرټر دی نوموړی له بلوچستان سره تعلق لري د اپوزیشن ګوندونو په استازو مشتمل رهبر کمیټۍ د جولای په 9 نیټه د سینټ د چیرمن په ضد د بې باورۍ تحریک جمع کړی دی د خیبر پښتونخوا نمبایانو د ګرانۍ ضد په پیښور کې احتجاج کړی نمبایانو د اتحادیه مشر حاجی محمد اقبال نن مشال رډیو ته ویل د ځینلي انتظامی سره تر خبرو وروسته یې د روټۍ نرخ ګران کړی خو بیا هم د وړو ګیس او بجلی نرخ دومره زیات دی چې دوی تاوانیان دي هغه وویل په پیښور او نورو ښارونو کې نمبایانو د احتجاج په توګه نن خپل دوکانونه تړلي دي بلخوا د پیښور ځینلي ډپټي کمیشنر محمد علي اصغر ویلي د نمبایانو له مشرانو سره به خبرې وکړي او د ستونزې یو حل به راوباسي د پاکستان وزیر اعظم د جولای په 2 په واشنگتن کې د امریکایي ولسمشر سره ویني سپینی ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي د عمران خان او ډونلډ ټرمپ د خبرو تمرکز به د ترهګرۍ ضد هڅو په ګډون د دفاع انرژي او د سوداګرۍ په اړه په اړوند چارو وي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د وزیر اعظم به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای په 1 نیټه په 3 سفر امریکا ته ځي لدې وړاندې د جولای په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دواړو مشرانو د ملاقات نه خپل نه خبرې خودلې و د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد د جولای په 25 په صوبه کې د بشپړ احتجاج اعلان وکړ نن په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو غونډه وکړه چې پکې پیپلز ګوند مسلم لیگ نون عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو برخه واخیسته د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرحیم زیارتوال له غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل د تیر کال په ټاکنو کې د شوې درغلۍ ضد به د پاکستان د نورو برخو په څیر اپوزیشن ګوندونه په بلوچستان کې هم توره ورځ نمانځي
د 25 جولای د پاره تیاری کوو 25 جولای 2018 کې چې کوم الیکشن وسو په هغه الیکشن کې چې کوم درغلی وسولې په دې توګه باندې د عوام د ووټ د قدوس په کلی توګه باندې په عمل وسو
تیر کال د جولای په 25 په پاکستان کې عام انتخابات شوي وو چې پکې پاکستان تحریک انصاف اکثریت ترلاسه کړي واکمن تحریک انصاف په ټاکنو کې د درغلی تورونه ردی خبرونه له مشال رډیو نوري د پاکستان انتخاباتي کمیشن فیصله کړی چې په قبایلی ضلعو کې به د صوبایي انتخاباتو پر مهال پوځ یوازې په حساسه پولینګ سټیشنو کې دننه ولاړ وي پریکړه پرون په اسلام آباد کې د کمیشن په غونډه کې وشوه تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې د امنیت ساتلو په خاطر به په ټولو پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر پوځي سرتیري ولاړ وي بېلابېلو ګوندونو او امیدوارانو په دې پریکړه اندېښنې ښودلې وې په قبایلي ضلعو کې د جولای په 6 د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ په 1400 څوکیو انتخابات کیږي د پاکستان سخدریز مولا او د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا سوپی محمد مړ شو. د هغه د کورنۍ غړي وای مولانا نن د څلور نوي کالو په عمر کې په پیښور کې ساور کړه. پاکستاني او چارواکو مولانا سوپی محمد په 2009 میلادي کال کې له افغانستانه د ستنېدو وروسته نیولې وو. هغه ته په یو شمېر جرمونو کې سزا هم اورول شوې وه، خو نوموړی تیر کال د ناروغۍ له کبله په ضمانت خوشي شوی وو. برطانیه ویلی په هرمز تنګی کې د ری ایرانی کشتیو د برطانیه د تیلو ټانکر د مخه نیولو هڅه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د جبل الطارق په جنوب کې برطانیه د ایران د تیلو ټانکر د نیولو وروسته تهران لندن ته ګواښونه کړي. برطانیه حکومت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي درې ایرانی کشتیو په هرمز تنګی کې د برطانوي سوداګریز ټانکر د مخه ډب کولو کوشش کړی او په دې توګه یې له نړیوال قانون څخه سرغړونه کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي د برطانیې سمندري پوځي بیړۍ لخوا ایرانی کشتیو د خبرداري ورکولو وروسته ایرانی کشتۍ په شا شوې. په خبر پاڼه کې برطانیې په پیښه تشویش څرګند کړی او پر ایران یې غږ کړی چې په سیمه کې ترنګلتیا کمه کړي. بلخوا د فارس خبری اجانس تر مخه د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د برطانوي ټانکر د ودرولو د پیښې خبرونه بې اساسه بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران د بندیزونو سختولو دراکه ورکړې او یو ځل بیا یې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوې جوهري لوزنامه غندلې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د څار ادارې د لوزنامې نه د ایران د سرغړونې په اړه بیړنۍ ناسته کړې ده. ولسمشر ټرمپ د جولای په 10 نیټه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل بندیزونه به زر نور هم سخت کړل شي. ایران تر اوسه د لوزنامې سره ژمن پاتې شوی و، خو د تېرې اونۍ په پای کې له محدودیت زیات یورانیم غني کړل. ایران غوښتل چې له دې لارې د امریکا د بندیزونو نه د ځان خوندي کولو لپاره په اروپایي ټولنه فشار واچوي. د خبرونو پای وسم سراج زهیر درته د کرنسۍ او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په 158 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 196 روپۍ 40 پیسې او په 190 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 196 روپۍ 80 پیسې او په 190 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 240 روپۍ 50 پیسې او په 340 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 140 روپۍ 80 پیسې او په 200 روپی شل پیسی. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسی اغستل کیږي او په یو روپی 90 پیسی خرڅول کیږي. او 218 پی ته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 210 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 1.5 او 9.5، ژوب کې 9.5 او 3.5، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د دې سات خبرونه د کرنسۍ وبای او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورئ. امریکا، چین، روس او پاکستان د افغانستان په اړه په چین کې غونډه کړې. تازه حال لرکو: په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سینټ د چیرمین لپاره خپل امیدوار اعلان کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د دې هڅو د بریالي کېدو په اړه وایي: سپینمانه وای د جولای په 28 با ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان ملاقات کوي. د قبایلی ضلعو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره انتخاباتي کمیشن څه فیصله کړې ده؟
پاک فوج د افغانستان ځاک حساس پولیټیشن کې کنه او د پولیټیشن بهر تاجنات دي کوم چې نارمل کې هغه لګا شاس دي نو هغه کې وا د پولیټیشن بهر تاجناتي کول شي.
رسنۍ وایي د هورمز په تنګي کې 15 ایرانی کشتیو د برتانیا د تیل وړونکو بیړۍ د نیولو ناکامه هڅه کړې ده. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری خبری غلې ته وګې د خبرونې د سهار په 9 بجې شروع کیږي او د مازیګر په 6 بجو سر ته رسی. راځو د دې غلې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مدرته په دغه کې اول په چین کې د افغانستان په اړه د امریکای، روس او چین یو ګډه غونډه شوې ده. دغه درې الخیزه غونډه مخکې هم شوې و خو دا ور پکې د پاکستان چارواکو هم ګډون کړی دی. په دې موضوع سره د خبرو لپاره دا وخت د اسلام آباد خپل همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکره. طاهر خان صاحب په خیر علي، دغه غونډه په اړه څه تفصیلات لري؟
ډیره مهرباني تاسو، تفصیلات خو داسې امکان دی چې نن ناوخته په یو ګډه اعلامیه کې خبره شي یا سبا سهار زموږ څخه معلومات دي، دا دواړه ممکنه شته. لیکن د غونډې په اړه باندې اهمیت دا دی چې اوس چونکه افغانستان کې د سولې خبرې داغه په اړه باندې کوم یو نظر دی چې هغه په ډیر یو مهم پړاو کې شامل داخل شوی دی او امکان نه چې دا کوم مهم پړاو چې اوس چې وقفه ده او هم د چین غونډې له د امریکا ځانګړی استازي چې ورغلی زرمی خلیلزاد، نو اوس اثر کې چې کوم لوی چیلنج برازي هغه به دا چې کله مواهده وشي نو کوم هیوادونه په هغه کې د عملي کولو لپاره به موکرازي او د عملي کولو نه وړاندې چې کله طالبانو د امریکا ترمنځ د سولې فیصله وشي نو د ضمانتیانو خبر ده چې کله کتر کومه او نن سهار زه واپس راغلم نو هلته دغه چې کوم ملاقاتونه انټرویوګانې مو خلکو سره کړې دي، نو طالبانو کو بیا نور خلکو زلمی خلیلزاد نو هغه خوري دادمن ښکارېدل. اوس د ضمانتیانو خبره طالبان کوي چې بغوار ضمانتیان، نو دا ضمانتیان هم کیدی چې دا هوا دونه چا چې په بیجینګ کې غونډه کوي نن، نو دلته موږ دغه ویلې شوی نو
یو نقطه بلا بخنه سره تاسو خبره مې قطع کړم. مهمه نقطه پکې دا ده چې روس، چین او امریکای د افغانستان په اړه مخکې غونډه کړې، پاکستان پکې دا ځل په اول ځل برخه اخلي.
دا بالکل درست خبره ده او پاکستان په دې کې د خارجه وزارت د لوړې سطحې چارواکي په دې کې ګډون کړی دی او دلته سفارتي ذریعو دا اوس منلی دي چې پاکستان هم په دغه دریاړخیزه گروپ کې شامل شوه دی، هغه کې توسي شوه ده. دا دلته پاکستانی سرچینه هم مني، البته روس چې کله بیا ګډه اعلامیه راځي نو د دې هوادونو لکه د دې هوادونو ډېر ځکه مهم رول دی. د فلور واړو په افغانستان کې د امریکا خو پکې خپل چونکه جنگ یو وخت دی لیکن نور ته برای راست متاثر کیږي هم او د پرستو کې ګوره طالبان هم ورغلیو، طالبان هم ورغلیو او چین دلته مونږ په قطر کې معلومه شوی و چې چین هم یو وړاندیز کړی چې هغه بین الافغانی غونډه هغه جوړ کړي، نو د دې هوادونو ډېر مهم رول دی.
په اخر کې کراته وای او په اخر کې کراته وای طاهر خان صاحب چې د قطر غونډه او د چین د غونډه یو بل سره سره جوړښت یا سب رابط شته؟
نه په هغه لحاظ سره خو نشته، لیکن دلته طالبانو په قطر کې مونږ ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته د وړاندې نه ویلو چې دی به چین ته ځي، لیکن اوس چونکه خبرې ما وویل چې هغه ډېر اهم پړاو کې داخلېدونکي دي، نو هر هیواد دا یوازې نه دا سرور هیوادونه جرمني په اړه مونږ اورېدلي چې هغه ډېر فعال دی، غواړي چې بین الافغاني غونډه جوړه کړي. ناروی په اړه مونږ هلته معلومات راکړل چې هغه غواړي، حتی چې جاپان په اړه باندې مونږ معلومات ترلاسه کړل، ازبکستان او انډونیشیا خو د مخکې نه، نو ټول هیوادونه اوس غواړي چې د سولې دا پروسه چونکه امکان نه چې ډېره ضرور پای ته ورسي په مثبت نتیجو مخې ته راشي، نو ځکه اوس دا سفارتي کوششونه دا دواړه خیزه درې اړخیزه
ډیر مننه طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه د مشال لیډیو خبرونه اوري. ورزو په پیښور کې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نان بایانو یا د ډوډۍ په خون کې تنورونو مالکانو د کارکونکو اړتال کړی دی د حکومت لخوا د ځنې مالی پالیسیو خلاف. دا وخت موږ سره په پیښور کې زمونږ خبریال طارق اورگزی بازار ته وته دی، هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم طارق خان، دا وخت تاسو د پیښور په کومه سیمه کې او د نان بیانو د دغه اړتال په حواله سره معلومات مو ولیدل؟
وعلیکم السلام جی، من افشاز نو اوس په دغه د پیښور مشرکو ولاړ یم. دا کومه د نن ورځې د ځای خلکو او نن ورځې مشرانو سره خبرې وشوه
ډیر مننه طارق خان ور سره د پیښور نه چې د نن بیانو د هلتال د غي د وجنه د خلکو د مشکلاتو او د حکومتي دریز په اړه یې مونږ ته معلومات راکول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته اول ریپورت د اپوزیشن ګوندونو دی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سینټ لپاره د متفقه امیدوار په توګه د حاصل بزنجو نوم اعلان کړی دی. د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینټر فرحت الله بابر د مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه اعلان په خلک کړی دی چې دغه نوم مخته راغلی دی. اپوزیشن ګوندونه هڅه کوي چې په سینټ کې د خپل خوخي چیرمن راولي، یعنی خپل امیدوار راولي، او دا وخت حکومتي او د حکومتي اتحاد امیدوار موجود چیرمن چې کوم دی نو غده. خو اپوزیشن ګوندونه کوشش کوي چې دغه واړی او خپل امیدوار کامیاب کړي. په دې موضوع زمونږ همکار ظفر خان د ریپورت برابر کړی، تاسو ورته ترابول.
د رهبر کمیټه غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنیټر عثمان خان کاکړ بیګا مشال رډیو ته ویل په سېنیټ کې د اپوزیشن ګوندونو استازي زیات دی او په اسانۍ سره به د سېنیټ د مشر په خلاف د بے باورۍ تحریک کامیاب شي.
واضح فرق دی، واضح تعداد حکومت کې دی وجر څو وټه دی د اتحادیان څو پکښې او اپوزیشن کې دی هغه څلور شپږ وټه دی.
د اپوزیشن ګوندونو پر استازو مشتمل رهبر کمیټي د جولای په 9 د سېنات د چیرمن پر خلاف د بے باورۍ تحریک جمع کړی دی. لدی ورستو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له میر صادق سنجرانی څخه په رضاکارانه توګه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه، خو د سېنات مشر له استعفا ورکولو انکار کړی. په سېنات کې د حکومتي اتحاد استازي سېنیټر اورنګزیب خان وای د حکومتي ګوندونو نه علاوه د هغه په څیر یو شمېر آزادو سېنیټرانو د وسنی مشر د ملاتړ ساتلو پریکړه کړې. نوموړي بیگا مشال رادیو ته ویل هله مندې چې د میر صادق سنجرانی په ضد به د بے باورۍ تحریک ناکام شي.
فاته والا خو مو بالکل صادق سنجرانی سره شانه بشانه ویلاړ دي، خو انده چې حکومت ولا ویلاړ دي چې موجوده پوزیشن کې ټول سنټران دي غو سنونه کړی دي، خو زړونه یې دانیستا چې دا په سنټ چیرمن باندې ادم اعتماد وشي. نو کوشش دا کو صادق سنجرانی صاحب واپس راولو.
د سنټ اوسنۍ چیرمن صادق سنجرانی د تیر کال په مارچ کې د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په مرسته 50 ووټونه اخیستي وو، خو خو د جون په شپږشتمه د اپوزیشن ګوندونو په ګڼګوندیزه غونډه کې د پیپلز ګوند په ګډون نور اپوزیشن تنظیمونه د سنجرانی په لرې کولو سلا شول. سینټ اوس مهال 104 غړي لري چې پکې د اپوزیشن ګوندونو ټول 48 استازي دي. د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وای که څه هم د اپوزیشن ګوندونو استازي زیات دي خو اسانه نه ده چې تحریک کامیاب شي.
تعداد خو د اختلاف د جماعتونو کیوا دی بدلول ډېر په اسانه شي، خو بل طرف ته دلته کې د جنگ چې ګوندونو دا د سیاسي جماعتونو او د ملټری اسټابلیشمنت دا چې جنگ کې بیا چې ګوندونو د آزاد او بیا د وړو وړو پارتو نمائندګانو د هغې د خلک دباو د لاندې ډېر زر راځي.
شمیم شاهد وویل که د بې باورۍ تحریک کامیاب شي نو دا به د تحریک انصاف په مشرۍ اوسني حکومت ته د قانون سازۍ په برخه کې ستونزې جوړې کړي، او هغه ځکه چې تر څو پورې قومي اسمبلۍ جوړ کړی قانون سینټ نوی منظور کړی نو هغه د باقاعده قانون برخه نشي جوړېدلی.
بلخوا د امریکې د ولسمشر دفتر یعنی سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د روانې میاشتې په 28مه به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. د دې نه وړاندې داسې ګنګوسې راغلې وې او ځینې خبرې په رسنیو کې راغلې وې چې دواړه به ملاقات کوي، او په هغې باندې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ناخبرۍ څرګندونه کړې وه. اوس دغه خبرې مخې ته راغلي دي، په دې اړه د عبدالحی کاکړ نور تفصیل اورو.
سپین ماڼۍ دا بیان پرون له هغه وروسته خپور کړ چې تر دې ورځ وړاندې یعنی د جولای پر 9 نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اوتریګس د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې د عمران خان د امریکا د سفر په اړه ناخبرتیا وښودله. له دې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن او دارنګه په ټولنیزو رسنیو د عمران خان پر حکومت تنقیدونه او طنزونه وسو، خو پرون سپین ماڼۍ په بیان جاری کولو سره وویل چې عمران خان به د جولای پر 28 نیټه له ولسمشر ټرمپ سره ویني. بیان زیاتوي چې ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړي کولو متمرکز وي چې دارنګه په هغه سیمه کې چې شخړه یې لیدلې سوله، ثبات او اقتصادي خوشحالي راوستل سي. په بیان کې ویل شوي چې په لیدنه کې به د ترګري ضد هڅو په ګډون دفاع، انرژي او سوداګري سره پر تړلو چارو هم خبرې کیږي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت هم پرون ناوخته پر خپل ویب سایټ لیکلی چې عمران خان به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای له 28 بیا تر 28 پورې د امریکا سفر کوي. بیان زیاتوي د جولای پر 28 نیټه به عمران خان په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې له ولسمشر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې اترې کوي. په بیان کې ویل شوي چې عمران خان به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د دې هیواد د ستونزې د سیاسي حل په لړ کې د تعمیري خبرو اترو پر اهمیت د پاکستان د ژمنتیا یادونه کوي. دا به په واک کې تر راتلو وروسته د عمران خان د امریکا لومړی سفر وي. نوموړی امریکا ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. امریکا پاکستان هغو ترګرو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا الزامونه رد کړي دي. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر ټرمپ د پاکستان فوجي مرستې ځنډولې وي، خو د افغان سولې په لړ کې د طالبانو له امریکایي او افغان سیاستوالانو او فعالانو سره د خبرو اترو پیلېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات لږ څه مخ په ښه کېدو دي. امریکا او افغان چارواکو به تل له پاکستانه غوښتل چې افغان طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې ده چې د جولای 15مه به د تورې ورځې په توګه نمانځي. تیر کال په همدې نیټه په پاکستان کې هم انتخابات شو چې په نتیجه کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف زیاتې چوکۍ ګټلې او حکومت یې جوړ کړی. اپوزیشن ګوندونو تور لګولی دی چې په دغو انتخاباتو کې داندلې شوې، خو انتخاباتي کمیشن بیا دا تور نه رد کړی دی. په دې هکله تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د حزب اختلاف د جماعتو یو غونډه وسوه. په غونډه کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام، نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو برخه واخیسته. په غونډه کې بیلابیلې پریکړې هم وسوې. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی وزیر تعلیم او دریم زیارتوال وویل چې تیر کال په انتخاباتو کې چې کومه درغلي سوې ده، د هغه په ضد به د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د رواني میاشت په 15مه نیټه تور ورځ جوړیږي او د کوټ په ګډون د صبح په نور برخو کې به احتجاجي غونډې او مظاهرې کیږي.
نن موږ په صبح کې کوارډینیشن کمیټې به جوړو، د هرې پارټۍ څخه به دوه دوه ممبران اخلو او بیا به دغه رنګه د 25 جولای د پاره تیاری کوو. 25 جولای 2018 کې چې کوم الیکشن وسو، په هغه الیکشن کې چې کوم درغلۍ وسولې، په دې توګه باندې د عوام د ووټ تقدس په کلی توګه باندې په 2018 کې په عمل وسو.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې د سینټ د چیرمن د بدلول لپاره د حزب اختلاف لخوا لومړی ګام پورته شوی دی. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام د قومي اسمبلی غړي او د بلوچستان صوبای صدر مولانا عبدالواسع وینا وه چې تیر کال په هیواد کې سوي د عامو انتخاباتو نتیجه ټولو سیاسي جماعتو رد کړې وه او جمعیت العلماء اسلام د اولې ورځې څخه د احتجاجي تحریک د پیل کولو په حق کې و.
اختلاف صرف د سیاسي جماعتو په دغه باندې وو چې د جمعیت العلماء اسلام رایه داوله چې موږ له سره حلف نه واخ، او د نور سیاسي جماعتو وینا دا وه چې موږ به حلف واخو. له حلف څخه بعد د حکومت تمام کارکردګي چې یو رقدانلی باندې راغلی دی، مسلط سوی حکومت دی، دا کارکردګي به عوام ته هم ښکارا شي او مقاصد به هم ښکارا شي. له هغه بعد به بیا دغه حکومت د ختمېدو لپاره له موږ سره خلک مرسته هم کوي او موږ به د خلکو ته دلیل هم لرو.
خو بلوچستان حکومت د حزب اختلاف دغه احتجاج رد کړی او ویلي دي چې دوی یوازې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سینټ چیرمن د خپلې چوکۍ څخه لرې کول غواړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی زیاته کړه.
د اپوزیشن بالکل ختم دی، نه پر وفاق کی، کی نه په بلوچستان کی، نه په کی پی کی. یو زیدا نن درته وایم چې دوی موبلایز کولای نسی. پاتې سوس د صادق سنجرانی صاحب چې کوم خلاف دوی د تحریک عدم اعتماد قرارداد جمع کړی دی، د انتهایی افسوس خبره ده چې صادق سنجرانی صاحب په ګرد سینټ یو سنټر نه جوړ څه خوابه ده.
شاغلی شوانی دا هم ویل چې حزب اختلاف په کار دی چې د چیرمن سینټ په ضد خپل قرارداد بیرته واخلي، کنه حکومت به د دوی احتجاجي تحریک د سختې ناکامۍ سره مخ کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن فیصله کړې چې په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي انتخاباتو پر مهال پوز په حساسه پولینګ مرکزونو کې دننه ولاړ وي او چې کوم کم حساس دي یا نارمل دي، یعنی خطر پکې نشته، نو د هغې بهر به پوځي اهلکار د امنیت ذمهواري ترسره کوي. په دې حقله تفصیل د سراج ظهیر رپورټ کې.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن په غونډه کې فیصله شوه چې د جولای په شلمه په قبایلي ضلعو کې په 14 چوکیو کې دونکو انتخاباتو دوران به یوازې په حساس پولینګ سټیشنو کې دننه پوز ولاړ وي او کوم سټیشن چې حساس نه دي هلته به بهر وي. په غونډه کې په ځینې سیمو کې لګول شوې دفعه یو سل څلور څلوېښت لری کولو فیصله هم وکړې شوه. مشال ریډیو سره خبرو کې به یې ګاده شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد په دې اړه وویل.
اجلاس کی جدا کم اہم ہونڈ شویدہ اسلام آباد کی نو عغیب مشترکہ اجلاس کی بھی اہم اجلاس کے طرف فیصلہ کرے گا جی پاک فوج باپ زیاد حساس پولنٹیشن کی دننا اور پولنٹیشن میں باہر تعینات بھی لیکن زیاد حساس بھی اور کم چی نارمل یا لگ احساس بھی نو عغی کے بعد پولنٹیشن میں باہر پاک فوج
مشال ریڈیو چې په دې اړه له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی امیدوار ملک غلام خان نو پوښتل، نو هغه وویل دوی د الیکشن کمیشن هر فیصله قبلوي خو چې دا باور کړي چې لکه د تیر په څیر درغلۍ پکې ونه کړی شي. همداشان د کورمی نه امیدوار پټان عبدالخالق مشال ریډیو ته وویل دوی سره د درغلۍ یاره ده چې ګنې په کومو سټیشنونو کې پوز نه وینو هلته زورور خلک درغلۍ ونه کړي.
بجلی نشتہ دے، انٹرنیٹ ورک نشتہ دے،
ٹاکل شوی چې د جولای په شلم مبا په قبایلی ضلعو کې په 1400 صوبایي چوکیو انتخابات کیږي او د دوران د امنیت په ځای ساتلو لپاره د جون په 21 الیکشن کمیشن فیصله کړې و چې د جولای د 15 مینه تر د شلمې پورې به اسلام آباد کې په پرنټینګ پریس د پوزوانان ولاړ وي او بیا به د 13 جولای نه تر د 21 پورې په پولینګ سټیشنونو دننه او بهر ولاړ وي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. د روانې ګړې نیمایي ته رسیدلو په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې. د ظفر خان نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پنجاب په صادق آباد کې نن د اورګاډو په ټکر کې 19 کسان وژل شوي او یو کمتیا نور جوړبندې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د پیښې ښکار شوی اورګاډی اکبر اکسپرس کوټې ته په لار و. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې میر حاصل بزنجو د سینټ د چیرمین لپاره ګډ کاندید ونومو. دا خبره نن رهبر کمیټې په غونډه کې شریک پخوانی سینټر فرحت الله بابر مشال ریډیو ته په لیکلي پیغام کې وکړه. د خیبر پختونخوا نن بیانو د ګرانۍ ضد په پیښور کې احتجاج کړی. د نن بیانو د اتحادیې مشر حاجي محمد اقبال نن مشال ریډیو ته ویل د ضلعي انتظامیې سره تر خبرو وروسته د روټۍ نرخ ګران کړی خو بیا هم د وړو ګیس او بجلۍ نرخ دومره زیات دی چې دوی تاوانیان دي. د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد د جولای په 15 په صوبه کې د بشپړ احتجاج اعلان وکړ. نن په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو غونډه وکړه چې پکې پیپلز ګوند، د مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو برخه واخیسته. د پاکستان انتخاباتو کمیشن فیصله کړې چې په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي انتخاباتو په مهال پوځ یوازې په حساسه پولینګ سټېشنو کې دننه ولاړ وي. پرېکړه پرون په اسلام آباد کې د کمیشن په غونډه کې وشوه. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې د امنیت ساتلو په خاطر په ټولو پولینګ سټېشنونو کې به دننه او بهر پوځي سرتېري ولاړ وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولای په 22 په واشنگټن کې ګوري. دا خبره سپینې ماڼۍ پرون په یوې خبر پاڼه کې کړې. برطانیې ویلي په هرمز تنګي کې 3 ایرانی کشتیو د برطانیې د تیلو ټانکر د مخ نیولو هڅه کړې. دا خبره د برطانیې حکومت نن په یوې خبر پاڼه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د جبل الطارق په جنوب کې برطانیې د ایران د تیلو ټانکر د نیولو وروسته تهران لندن ته ګواښونه کړي. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د برطانیوي ټانکر د وتلو تور رد کړی دی.
ظفر خان درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي حکومت چې په میډیا د کومو سیاستوالو چې د آصف علي زرداري په ګډون څوک دا وخت د مقدمو تر لاندې دي د هغوی په ټي وي چینلونو د مرکو نن نشرولو کوم اقدامات پورته کړي. په خپلې په کابینه کې هم داسې څوک نشته چې د حکومت دا ګام وستایي. نو داسې ښکاري چې له حکومت لار خطا شوي او د رسنیو پر ضد یې امیرانه رویه خپله کړې. اداریه وایي که د حکومت په موجوده کابینه کې وکتل شي نو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون په نورو غړیو هم مقدمه شته. نو بیا خو دوی هم دا حق نه لري چې د ټي وي کیمرو ته مخامخ راشي. اداریه وایي په داسې حال کې باید چې پیمرا نور مضبوطه کړې شي او نور اختیارات ورته ورکړې شي چې د حکومت له واکه ووځي. او د دې سره سره چې حکومتي ګوندونه دا باور کړي چې په دې ملک کې هر چاته د اظهار رائے ازادي، احترام او عزت ترلاسه دي او په کار د چې پچا هم قدغن ونه لګي. اداریه اخري کې لیکي د دې ترڅنګ باید چې میډیا ادارې هم د صحافت اصول ژوندۍ وساتي او د هیڅ یو ګوند یا حکومت ملګرتیا ونه کړي او بې پرې کردار ادا کړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي وفاقي کابینې د مقدمو لاندې د سیاسي مشرانو په مرکو او میډیا سره په خبرو اندېښنې ښودلي کوم چې بې جوازه دي، ځکه چې د اظهار د ازادۍ دا غوښتنه ده چې په میډیا د بېله توپیره سیاستوالو ته د خپلې خبرو ویلو اجازت ورکړي شي. اداریه لیکي حکومتي وزیر مراد سعید ویلي چې د مجرمانو د بیانونو کلب به جوړېدو ته نه پرېږدي. پریښودل کیږي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې یو مجرم پارلیمان ته د تګ جواز نه لري. خو دا هم یاد ساتل پکار دي چې عدالت یو تن مجرم وګرځوي نو هله هغه مجرم وي. نو یوازې په تورونو د یو تن نه د اظهار د ازادۍ حق څوک هم نشي تروړلی. ادارې وایي د حکومت د دې اقداماتو نه د امریت یاد تازه کیږي. نو که حکومت ته د میډیا د ازادۍ په حواله کوم قسم اندېښنې وي نو د میډیا ادارو او صحافتي تنظیمونو سره دې کینی او د سلام مشورې وروسته دې لړکې قانون سازی وکړي. خو دا رنګ په میډیا یو اړخیزه بندیز په هیڅ جوړ هیڅ چاته منظور نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپارل لیکي دا به کتل کیږي چې طالبان په افغانستان کې د سولې په اړه د دوحې په فیصله لیک څومره عمل کوي. بل خو واس ری جورنال په شام کې د ایران او اسرائیل د لاسوهنو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندا صداغلو.
واشنگتن پوسټ ورسپارل لیکي روان اونۍ د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه مهمې خبرې او بحثونه وشول. په دغو خبرو کې چې د جولای پر 8 او 10 وشوې د افغانستان بیلابیلو مشرانو په کې ګډون وکړ. د افغانستان سولې په اړه د امریکا استازي، افغان مشران او طالب استازي په اتو خبرو سره شول. په دغو اتو خبرو کې یو مهمه خبره دا و چې وسوال طالبان به اوس په ملکی ودانۍ او عام خلکو بریدونه نه کوي او د ولسی خلکو حفاظت په یقیني کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا تازی زلمی خلیزاد د غونډې وروسته په خپل ټویټر پاڼه ټولو خواو ته دغه خبرو په کولو او یو پریکړه لیک ته پر رسیدو مبارکي ورکړه. د افغانستان د سولې په اړه د روان عمل یو مهم ګام وګرځبو. ورسپانه لیکي ګڼ افغانان لا هم په دې اړه اندېښنه لري چې آیا وسلوال به په دغه پریکړه لیک عمل وکړي او په ولسی خلکو به بریدونه ودروي که څنګه. په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې هم په دغه اونۍ کې په کابل کې په ولسی خلکو او ماشوم مانو بریدونه تر سره شول. بلخوا والسری جرنال کی په شام کې د ایران هلې ځلې په زیاتی دود او دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل هم په شام کې خپل استخباراتي فعالیتونه زیات کړی دي. ورسپانل کی په شام کې ایران پراخ شتون لري او اسرائیل د 2018 کال راهیسې په شام کې د ایران خلاف غړي هوائي حمله کړي. ایران او اسرائیل دواړه د یو بل مخالف هیوادونه دي او دواړه په شام کې د یو بل خلاف جنګيږي. ایران په شام کې د شامي ریاستي ادارو سره په ګډه یو شمېر پروژې پیل کړې دي. دوی د غلط ځای ملیشه هم جوړوي چې د شام د ځینو نورو وسلوالو ډلو نه پکې کسان برتی کیږي او دا شان د مختلفو اهدافو خلاف جنګیږي. بلخوا د دې په جواب کې اسرائیل د روس نه په شام کې د ایران خلاف مرسته ترلاسه کوي چې دا شان ایران له شامه بهر کړي. تیره اونۍ هم د اسرائیل، روس او امریکا د امنیتي سلاکارانو په یوه غونډه کې زیاتره خبرې په شام شوې وې. بلخوا روس د شام یو ملګری هیواد دی او روسی هوایی ځواک په 2015 کال کې بشر الاسد د ممکنه ماتې هم بچ کړ او د ځینو سرچینو تر مخه بشر الاسد د ایران پر ځای زیات روس مرستې ته فوقیت ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. یو نړیوال ریپورت ته د امریکا رسنۍ ریپورټونه ورکوي چې په وسلو سمبالو 15 ایرانی کشتیو د برتانیا د تیل وړون کې بیړې د نیولو ناکامه هڅه کړې ده. دا پیښه د هورمز په تنګي کې مخې ته راغلې چې د ایرانی د لکو وروسته د غلطه موجوده د برتانیا جنگي بیړې مخه نیولې ده. په دې حق له نور حال درته د ویلاند د مینا پاس وایو.
سی این این ټلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې پرون ایرانیانو د برتانیا تیل وړونکي وی بیړۍ ته د هورمز په تنګي کې د لارې بدلولو امر ورکړ او ورته په ایرانی اوبو کې د ودرېدلو وویل. خو د دې بیړۍ د حفاظت لپاره روانې برتانوي جنگي بیړۍ ایرانی کشتیو ته خبرداري ورکړ چې شاته شي ګنی پر ضد به کاروي وکړي. سی این این د یو امریکایي چارواکي د خپلې وای برتانوي جنگي بیړۍ خپلې وسلې د ایرانی کشتیو اړخته ونیوي ځکه چې دا اقدام په تنګي هورمز کې د تګ راتګ مخه نیولو تنګول دي. په دې اړه نه د ایران او نه هم د برتانیا رسمي دریځ لا مخې ته راغلی دی. دا پیخه له هغې اسو ګنټې وروسته شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی برتانیا ته د ایران د تیل وړونکو بیړۍ د نیولو په سر د سختو نتایجو خبرداري ورکړی و. د ایران خبری ایجنسۍ ایرنا د نوموړي د خلیل کلي چې د برتانیا دغه اقدام سپک او غلط کار دی. دغه پیخه د جولای په 14 د جبرالټر سره نږدې شوې چې پکې د برتانیا د سمندري ځواک اسکر د ایران تیل وړونکو بیړۍ ته وروختل. دوی شک کاوه چې دا بیړۍ شام ته د تیل وړلو په ترڅ کې په دغه هیواد د لګېدې سوداګری بندیزونو خلاف ورزی کوي. ایران د جولای په 15مه له برتانیا غوښتنه وکړه چې دغه بیړۍ د پسندستي ډول خوشی کړي، او د ایران انقلاب ساتونکو ځواک مشر د دې په جواب کې د برتانوي بیړۍ د نیولو دړه ورکړه. د ایران په سرکاري ټلویزیون خبره شوې یو وینا کې ولسمشر روحانی برتانیا ته وویل چې تاسو په دې سیمه کې بدامنی شروع کړه او هم تاسو به یو وروسته له نتایجو سره مخامخ کیږئ. د جولای په 15مه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د ایران خلاف بندیزونو ټینګولو غږ وکړ، او همداراز یې د ایران غندنه وکړه چې له نړیوالو قوتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون خلاف ورزی کړې ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې وویل د ایران پر ضد بندیزونو کې به ډیر زر د پام وړ اضافه وشي. ولسمشر ټرمپ تیر کال یاد اټومي تړون نه د امریکا د وتلو اعلان کړی دی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے پلسنی مو بجو
تاندی ہلی پ یونی مو بجا
تولنی سے شبکی او سخ دریزی پ پوکم دو بجو
د زوانانو غک پ دو بجو
قبائلی سیمے د بدلون پلور پدرینی مو بجو
پام کوا پ پوکم سلور بجو
اجرا پ سلورنی مو بجو
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په بیجنګ کې د امریکایي سفارت د یو ویان په حواله ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د زیارت په ورځ چین ته رسیدلی. خلیلزاد څو ورځې مخکې په دوحې کې ویلي وو چې د افغانستان د جګړې ختمولو په هدف یې له طالب استادو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی. چین بیا په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري، او د افغان حکومت او طالبانو استادو د خبرو کوربتوب یې هم کړی دی. په دې موضوع نور تفصیل هارون بشاره کوي.
په بیجنګ کې د امریکا سفارت یو ویان د نوم نخودو په شرط د زیارت پر ورځ چین ته د زلمی خلیلزاد د سفر خبر ورکړ. د دې سفر زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو خلیلزاد څو ورځې مخکې په دوحه کې ویلي وو چې په اول ځل یې له طالب استادو سره د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره پر څلورو موضوعاتو شوو خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د نوموړي په خبره په مذاکراتو کې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره د وخت د تعین او د اوربند په څیر موضوعات هم مخې ته راغلي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو 13 میاشت ویلي وو چې واشنگتن هیله مند دی چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې د افغانستان د جګړې ختمولو په هدف یوه موافقه وشي. له افغانستان خبره شوې رپورټونه وایي د طالبانو یو پلاوی او د هغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په وروستیو کې چین ته تللي ول. لیکن اکاگی د پاکستان، ایران او روسیې ترڅنګ چین هم د افغانستان په قضیه کې نفوذ لري. حال دا چې د افغانستان د ملي پوځ پر جوړولو امریکا اربونه ډالر لګولی دي. چین څو وارې د افغان حکومت او طالب استازو د خبرو کوربتوب کړی، او د افغانستان په مادني شتمنیو کې زیاته دلچسپي لري. چین 13 اپریل میاشت په مسکو کې د افغان سولې پروسې په اړه د امریکا او روسیې په خبرو کې هم برخه اخیستې وه. د دغو لیدونو په پای کې په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دا هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې زر تر ژره د یوه جوړجاړي لپاره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د لیکنې تر مخه چین د افغانستان د مسینکو کان د کیندلو پروژه چې لسګونه اربه ډالر ارزښت لري ترلاسه کړي، خو په افغانستان کې د روانې جګړې له امله یې لا هم ګټه ترې نه ده اخیستې. په لیکنه کې د چین لپاره د افغانستان د پخواني سفیر جانان موسازی په حواله ویل شوي د هیواد د افغانستان له پوست سره د مرستو او د افغان حکومت د کارمندانو د تربیې او هغوی ته د ضروري وسایلو ورکولو ژمنې کړې دي. د دې ترڅنګ افغانستان په شنګایي همکارۍ سازمان کې د یو څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري. لیکنه د ځینو شنونکو په حواله زیاتوي د دې سازمان لویه موخه په منځنۍ آسیا کې د امریکا د نفوذ مخه نیول دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز پرون دوا نور ویډیوګانې په خپل ټویټر باندې خبرې کړې. نوموړې ادا کړې چې دواړه ویډیوګانې د احتساب عدالت د جج ارشد ملک دي. له دې وړاندې هم مریم نواز په لاهور کې خبریالانو ته یو بل ویډیو ښودلې وه چې په کې جج ارشد ملک نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشارونو یادونه کوي. ارشد ملک دغه ویډیو جعلي بللې وه. په دې موضوع د ظفر خان رپورټ کې نور حال اورو.
په یو ویډیو کې د مریم نواز په ادعا ناصر بټ د جج ارشد ملک کور ته ورځي او ورسره کینی. په دویمه ویډیو کې د مریم نواز په خبره سرکاري نمبر پلیټ والا گاډی راځي او ناصر بټ د جج ارشد ملک د کور په لور بیایي. د جولای په شپږمه هم مریم نواز شریف په لاهور کې خبریالانو ته یو بل ویډیو ورکړې وه چې پکې په مبینه توګه جج ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشارونو ذکر کوي. خو له دې یوه ورځ وروسته جج ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې دغه ویډیو جعلي درغجنه او فرضي وبلله. د پرونو ویډیوګانو سره مریم نواز شریف لیکلي له دې څخه د جج ارشد ملک په خبر پاڼه کې لیکل شوې خبرې دروغ ثابت شوی. د جولای شپږمې ویډیو د پاکستان په ټولنیزو او برېښنایي رسنیو کې تاوده بحثونه راپارولي. د ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې پرون لیکلي د جج ارشد ملک په اړه پر ویډیو د سپریم کورټ مشر قاضي اسیف سعید کوسا او د اسلام آباد های کورټ سرپرست مشر قاضي امیر فاروق تیر ورځ خبرې کړي. قانون پوه علي احمد کوردوای د مریم نواز ویډیو په ملک کې د انصاف په اړه پوښتنې راوچتې کړي دي. دا وایي زمونږ عدالتي تاریخ ډېر ښه نه دی. د ذوالفقار علي بټو په دار خېجول نن هم عدالتي وجنه یادېږي. جسټس قیوم بېنظیر بټو ته د سزا ورکولو په اړه هم داسې شواهد مخې ته راغلي وو. اوس مریم نواز دا ویډیو را مخې ته کړه. د دې سره زمونږ پر عدالتونو بد اغېز پرېوت. همدا وجه ده چې نن دواړو مشرانو قاضیانو ولیدل. دا چې دواړو څه پرېکړه وکړه په دې اړه لا هم معلومات نشته. له دې وړاندې د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان ویلي وو چې حکومت به د یادې ویډیو د اصلي یا جالي معلومولو لپاره د دې ساينسي معاینه کوي. خو له دې یوه ورځ وروسته د جولای په اتمه حکومت له خپلې خبرې پشا شو او د ویډیو د پلټنې کار یې پر عدالت پرېښود. د قانوني چارو یو بل پوه قادر خان ایډوکیټ وایي د نواز شریف د زنداني کولو په موضوع کې دا ویډیو ډېر اهمیت لري.
چې بھائی تا دا خبره کړی تا صحیح کړی یا غلطه دې کړی سدی سنی دی هغه هم تصدیق وکړي چې او دا زما باندې پرشر یا ما ته دا ویلی شو بیا خو به نو شریف بری شي.
د 2013 زیږدیز کال د ډسمبر په 23مه د احتساب عدالت جج ارشد ملک نواز شریف ته په العزیزیه سټیل مل کیس کې د وکالو بند او جرمانی سزا ورولې وه چې له وجې شریف دا مهال د لاهور په کورټ لکپت زندان کې دی.
د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا د 2019 کال ترمیمي بلدیاتي قانون په پیښور های کورټ کې چیلنج کړی دی. د دې ګوند مشرانو پرون مازیګر په پیښور کې خبري غونډه وکړه. دوی دا نظر لري چې نوې ترمیم شوی قانون د پاکستان لاین سره په ټکر کې دی. خو حکومت په اسمبلی کې د قانون منظورولو په وخت د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضونو په جواب کې ویلي وو چې دا قانون به یو ښه بلدیاتي نظام رامنځته کړي. په دې هکله د پیښور ناظم خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
دغه لړکی تیر ماجیګر په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د یاد ګوند صوبایي امیر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
پیښور های کورټ کې دا موزکه چیلنج کړی دی چې پی ټی آی حکومت د دې په ذریعه سره چې کم نظام ورکړی دی هغه الیګل دی، هغه ان کانسټیټیوشنل دی. په دې کې عوامو ته چې کم اختیارات او ضلعو ته چې کم محکمې منتقل شوې هغه اختیارات واپس صوبې ته منتقل کړي دي او په دې کې ډېر زیات تضادات دي او ډېرې زیاتې غلطۍ دي. پکې یو انتهایی ناتجربه کار انداز سره، غیر دانشمندانه انداز سره دا د لوکل ګورنمنت 2019 نظام دی جوړ کړی دی.
د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي دغه نوی قانون د پاکستان په عین کې د بلدیاتي ادارو په اړه د وزکړې شوی خصوصیاتو سره په ټکر کې دی. عنایت الله زیاتوي دغه نوی قانون لاندې انتظامی او مالی اختیارات په سمه توګه لاندې منتقل کول ممکن نه دي او د بلدیاتي نظام بنیادی ډانچه چې د ضلع کونسل دی دغه نوی نظام نه لری کړی شوی دی.
ضلع شته دی، ډپټي کمشنر شته، د ډپټي کمشنر سره دفتر شته، هیلث آفس شته، ایجوکیشن آفس شته، سی این ډبلیو دا پبلک هیلث دی. خو د هغې لپاره به هیڅ منتخب دغه نه یو، څوک به هغې اکاونټیبلټي دا به ډایرکټ صوبې ته اکاونټیبل وي. دوی مداره چې دی د ویلج او نیبرهوډ کونسل ناظمان چې دین دا په غیر جماعتی بنیادونو باندې لکئی جبکہ دا غیر جماعتی بنیادونو ناظمان با دا تحصیل کونسل ممبران چا په جماعتی بنیادونو باندې به تحصیل ناظم منتخب کیږي دغه دلتونو فیصله موجود دی چیرې انتخابات به همیشه په د پارٹی او دغه بنیاد باندې کیږي دا آرټیکل 140 ایم دغه خبره کوي
صوبایي حکومت د جماعتی اسلامي د دې عدالتي ګام په غبرګون کې سره رد عمل نه دی خوده لري خدا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دغه بیل د منزورولو پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی او نورو صوبایي وزیرانو د مخالف ګوندونو لخوا د نیوکو په جواب کې هغه وخت ویلی وو چې د یوخه بلدیاتی نظام جوړولو لپاره د هغوی حکومت د صوبایي اسمبلی نه دا ترمیمی بیل منظور کړی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړې چې په میډیا به د هغو سیاستوالانو د سرګندونو او مرکو مخه نیسي چې پر ضد یې مقدمې روانې دي او یا د اداري فساد په تور نیول شوي دي. بلخوا د حقونو دفاع کوونکو او د قانوني چارو پوهانو دا یو غیر مناسبه فیصله او د بیان د ازادۍ د حق پر ضد یو ګام بللې دي. نور معلومات د شاهین بنیري رپورت کې اورو.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت ویلي باید میډیا د هغه سیاستدانانو مرکه او سرګندونې خبرې نه کی چې د اداري فساد په تور کې پر ضد مقدمه رواني دي او یا مجرمان ګرځول شوی دي. د نهه پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت د غونډې نه وروسته د تعلیم وزیر شفقت محمود یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل د دنیا په یو جمهوریت کې هم داسې خلکو ته په میډیا د سرګندونو اجازه نشته.
اگر کوئی بیل پہ ہے تو وہ جب بشک
کچیری څوک په ضمانت دی نو بشک خپل سرګندونې کولې شي، خو اغه نه چې نیول شوې دي. پارلیمان ته دروستلو حکم دی لپاره وی چې یو غړی خپل رائے ورکړي، ځکه چې په کومه قانوني مسوده د پارلیمان د غړي د نشله کبله حکومت ته څه ګټه ونه رسي. خو چې نیول شوی غړي پارلیمان ته راوستل شي نو تقریرونه کوي، میډیا سره خبرې کوي، نو کابینه فیصله کړي چې د پیمرانه پښتنه وکړي چې کم کار په یو جمهوریت کې هم نکېږي، تاسو یې څنګه اجازه ورکوي؟
خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د مرکزی کونسل یو غړی طاهر حسین اډوکیټ وایي د قانون تر مخه د هیواد هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري او حکومت نشي کولی چې څوک له دې حقا بے برخه وساتي. نوموړي د جولای په 10مه مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه
جنډر ټرایل دی ترغه چې یو کورټ په دغه نتیجه نه رسیدلې چې دا جرم کړی دا او مجرم نه ډیکلیئر کړی نه، هغه خبر کولی سی. دویم خبر ادا ده چې یو پلا ججمنٹ پاس شو د یو چا خلاف، خدا رائٹ آف اپیل هم شته، بل هم شته، تر اخره پوری سپریم کورٹ پوری هغه یو شی بحالی پغه دوران کې خلا کېدې شي. دا سې چې د پارلیمنٹرین خلاف هغه کې دا بالکل هغه قانون چې خپل جوړ شوی دا دغه مخالفت نفي کوي. دا کوشش کوي چې دا میډیا او دا ګرد خپل انډر راولي. دیس قانوني حیثیت نشته ده دغه
د قانوني چارو پو او د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانه مشر قاضي انور ورته خبره کوي او وایي دا سخکاری چې حکومت د احتساب عدالت د یو جج د وی ویډیو د ښکاره کېدلو نو ورستو په داسې رقم پریکړو خپل مخالفین خاموشه کول غواړي چې یو غیر مناسب او غیر اخلاقي کار دی.
دا نه چې هغه اکیوز دی که هغه فالسا دی که هغه سمبوسی دی که عالم دی که هغه سیاست دی، عام کسم اختیار دی چې هغه دی خپل خیالات اظهار کړي. مخکې نه یو جج چې یو فیصله کړې ده هغه متنازع فیصله ده، هغه باندې دی خبرې کېږي. پوه نه یم چې دا حکومت چې څه کوي نه دی نه مقصد څه دی. دا د هغه الیکشن دی چې څه هغه ویډیو خبره راغلې نو دی دا وایي د دې خبرې د بال تنواز دا انتهایی نامناسبه او ناانصافی ښکاري. د دغو خبرې کولی شم د
دا په داسې حال کې دا چې تیر ونه د پاکستان د پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه په مینس کې قطع کړل شو. په آصف علي زرداری د مالی بد انتظامی تورونه دي، خو هغه او د ګوند مشرانو یې دا تورونه وخت په وخت بې بنیاده ګرځولې دي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان خلک وایي چې د میرانشاه هسپتال کې د بجلی نشتوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې ځینې مریضان له ځان سره شمسی پکی راوړي چې له ګرمۍ ځان وساتي. ډاکټران هم دغه شکایت کوي، وایي چې ناروغان ویریږي چې اسینه د ګرمۍ له وجې زخمونه ګزاک ونه کړي. په دې موضوع د عمر وزیر رپورت کې نور تفصیل اورو.
شمالی وزیرستان لوی روغتون میرامشاه هیډ کوارټر هسپتال کې موجود ناروغان او ډاکټران وایي د ناروغۍ نه زیات د ګرمۍ د لاسه ناروغان بد حاله دي، ځکه چې د دوی په وینا څلورویشتو ساعتونو کې اتلس ګنټو نه زیاته بجلی نه وي او ناروغان په وارډونو کې نشي پاتې کېدلی. دوی وایي چې ناروغ راوړي نو له کوره ورسره شمسی، بیټري او پکی روغتون ته راوړي. میرامشاه لوی روغتون کې داخل شوی ناروغان خپل احساسات داسې بیانوي:
هم بیمور وړی دی، وینې وینې ضرورت دی، کنه مو کلی ته واړ هسپتال شي بجلی ګنټا روشي ګنټا نه ویږي، شپه خو بالکل ګرځې شپه نه وي، دا واټه دغه نه خالي دی چې بجلی نشته، بیمور نه تم کیږي، ګیز روشي حالات دی، هسپتال وینې بجلی وینې ماحول تیار خلای وفاس درې می کلی بجلی ماحول خاروبتای هغه مون نه تانګ دی بازورې ول خاروبتای هسپتال ول بجلی خو دا الریډي چرېغه وای چې هر وخت بجلی وای کچ پاشه خو بیمورن وی بچون وی تشاش په ودا هاول وی
نن دوی ما ورځ می ته چرغلی نه دی بجلی تنظیم شته پشه پیوا بجا ویلا سه بجه دا چې کیمه دوکانه مې دې کمرې نه اوځي بجلی نه وي پښه چې بهر سمري بهر مې چې کیمه دو داغه منګاسي مې خوري سارا او ګرمي زیاته وي، هوا بالکل نه لګې شي، ونن نه گزاره پښه شي، دې په وجه سره مې دا انده پنکا ودا بیټري روغړي مې دې ته گزاره سره وته کی.
هډ کوارټر هسپتال میرام شاه مشر ډاکټر سلطان وای ناروغان د بجلی نشوالي له وجې په سړکونو پراته وي او د قبایلی زلو په دغه لوی روغتون کې اتلس ګنټو نه زیاته بجلی نه وي.
خدای په وړ شه نشي تم کېدلای. داس مریضون چې مثال دی پرشنی نه شوی وي، پرشنی ته د نوې خپه دی، دته خپاوي چې د پرشنه ورسه به مصره شوشای شي، بجلی په واجب باندې چې بجلی مو به زخم خرابېږي، متوبه نه نقصان رسی، د غرنګ وړګن کې چې مشتکی مرزي می کاینه د سینه کو اې د تنوي خپه چې زیر هسپتال د سم متوسه دته خپاوي چې راځي کسې ګرمي به په دې شوه د سرنګ تم کېږي.
دا انتظامی او میرامشاه وابډا چارواکی وای د برنا متعلقه حکام لخوا ورته ویل شوی چې بجلی د غلطا په مخصوص وختونو کې پریک دی او شپاړس ګنټو پورې لوډ شیډینګ وکړي. دوی وایي ځکه په نمبر باندې مختلفو سیمو ته بجلی ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې سر ته رسیږي. په اخر کې یو وار بیا د ظفر خان نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پنجاب په صادق آباد کې نن د اورګاډو په ټکر کې 19 کسان وژل شوي او یو کم اتیا نور جوړبند دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د پیښې ښکار شوی اورګاډی اکبر اکسپرس کوټې ته په لار وو. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټۍ میر حسیر بزنجو د سینټ د چیرمین لپاره ګډ کاندید ونوموه. دا خبره نن رهبر کمیټۍ په غونډه کې شریک پخوانی سینیټر فرحت الله بابر مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وکړه. د خیبر پختونخوا نن بیانو د ګرانۍ ضد په پېښور کې احتجاج کړی دی. د نن بیانو د اتحادیې مشر حاجي محمد اقبال نن مشال ریډیو ته وویل د ضلعي انتظامیې سره تر خبرو وروسته د روټۍ نرخ ګران کړی، خو بیا هم د ګرانۍ له کبله دوی د تاوانونو سره مخ دي. د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد د جولای په 25مه په صوبه کې د بشپړ احتجاج اعلان وکړ. نن په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو غونډه وکړه چې پکې پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام، نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو برخه واخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن فیصله کړی دی چې په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي انتخاباتو په مهال پوز په حساسه پولینګ سټیشنونو کې دننه ولاړ وي. پریکړه پرون په اسلام آباد کې د کمیشن په غونډه کې وشوه. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې د امنیت ساتلو په خاطر به په ټولو پولینګ سټیشنونو کې دننه او بهر پوځي سرتیري ولاړ وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جولای په 22مه په واشنگټن کې ګوري. دا خبر سپینی ماڼۍ پرون په یو خبر پاڼه کې کړی ده. برطانیې ویلي په هرمز تنګي کې درې ایراني کښتیو د برطانیې د تیلو ټانکر د مخه نیولو هڅه کړې ده. دا خبره د برطانیې حکومت نن په یوې خبر پاڼه کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د جبل الطارق په جنوب کې برطانیې د ایران د تیلو ټانکر د نیولو وروسته تهران لندن ته ګواښونه کړي. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د برطانوي ټانکر د ودرولو تور رد کړی دی.
د مشال ریډیو د خبرونو د لنډی سره د نن ورځې نه ساته خبرونه سرته ورسېدې. هم په دې سپو تاسو اوس پورا پښپغو بجو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، زما همکار ظفر خان او تکنیکی همکار اسا خان هم لري. تاسو اجازه غواړو په لورب مسپارو قادوا باندې.